السلام علیکم دا مشال ریڈیو دا په دې سات کې تاسو لپاره تا طرف پروگرام لرو چې ورکه شاعران لیکوالان سندرغاړي فلمي ستوري او لوبغاړي زموږ ملمانه نن هم یو ململ لرو خو وروسته در پیژنو دا غړې تاسو ته خبرونه وړاندې کوو زموږ همکار منور شام دا شی بده پراګ په سټوډیو کې را سره ده تاسو ته د پښتونخوا سیمې او نړۍ تازه خبرونه وړاندې کوي
اول د خبرونو سټ کې په بنو کې د پولیسو پټانا وسلوال برید ناکام ګرځول شوې ده د باجوړې جنسای برنګ تحصیل کې سیلابونو دوه تنه وجل او یو شمیر یې جوبل کړی دي او روس په غربي هوادونو تور لګولې چې د شام په حواله یې هواد د مجبورۍ نه ناوړه ګټه پورته کول کېږي او اوس د خبرونو تفصیل د خیبر پختونخوا د بنو ضلع پولیس وای د بنو تحصیل په زړه تانه یو وسلوال برید ناکامه کړی دی چې د کاروي پر مهال دوه وسلوال وجل شوی او درې پولیس والا زخمیان شوی دي د بنو د پولیسو مشر وقار احمد مشال ریډیو ته د پیښې په اړه وای
بالکل زمونږ بلډینګ کلیئر دی دا زمونږ آسی او ریزنت جوړ بلډینګ دی او هغه کې دوه آفیس وي زمونږ سیکور کړی دی دوه دهشتګرد مونږ مړ کړی دي سویسایډرو جیکټ اچولې وي د یو جیکټ شتېدلی دی او د بل جیکټ نه سلوک شوی هغه مونږ ډیفیوز کو ریکور کړو دوه کانسټیبل زخمیان دي یو ایس آی زخمی دی
د برید وروسته حکومت په دغه سیمه کې ګرځبندیز اعلان کړی و او سیمه یې د لټون د عملیات د ترسره کولو وروسته پاکه ګرځولې ده دا مهال سیمه د ترهګرونو پاکه ده بلخوا تحریک طالبان پاکستان د پیښې پلمنل ده د دین وړاندې هم په بنو کې دغه وسلوالې ډلې په یو جیل برید کړی و او خپل په لسګونو ملګري خوشی کړی و په کراچۍ ښار کې د تشدد او خوډه په تازه پیښو کې تیر یو شواروز کې دیارلس کسان وجل شوي او یو شمیر نو جوبل شوي دي هلته د ښار پولیس وایي د اتوار او ګول په منځنۍ شپه د کراچۍ ښار قیدآباد په سیمه کې د رینجرو په ګاډي د نامعلوم وسلوالو لخوا د سړک غاړې به می حمله شوي چې په نتیجه کې یې د غزواک سلور پوځیان سخت جوبل شوي دي د سیمې د پولیسو مشر امان الله مروت مشال ریډیو ته ویلي چې پیښه هغه وخت مخې ته راغله کله چې د رینجرو ګاډي په گشت روان وو د باجوړې جنسۍ د برنګ تحصیل په بیلابیلو برخو کې سیلابونو دوه تنه وجلې او پنځه یې جوبل کړی دي د سیمې تحصیلدار نازمین خان مشال ریډیو ته په دی اړه وایي
دا برنګ کې کمال دار کړی دی او مردارا خپل د انبار او رودو جانی نقصان خو صرف په هغه ملکري جنسۍ کوټ والا یو دوه کسان چې میان ښکار نه راغلي وو نو هغه هلته شپه والا رشتې پې دا سیلاب ورغلی او دوه کسانې وړي دي روډونه خراب کړي دي پټي ټول اوار کړي دي خپل غاړې ته چې څونه دغه دي هغه دي او یو سکول دوه ورته پکې نقصان رسولی شوی دی
ځای چارواکي وایي د سیلاب له وجې په 12 کیلومتر علاقه کې څلور کلی متاثر شوي او دا مهال په سیمه کې امدادي کارویانې شروع کړې شوې دي د مشال ریډیو خبرونه اوري د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي له ابتدایي تحقیقاتو نه داسې ښکاري چې د تیر خلیفه ورځ د سمنګان د مرکز په ځانوجون کې برید کې طالبان او نور ترهګر لاس لري یو ځانوجون کې ور مورز د ولسی جرګې د غړي احمد خان سمنګانی د لور د واده په مراسمو کې چاودنه وکړه چې د سمنګانی په ګډون یې درش کسان وجل طالبانو په هغه برید کې لاس لرل رد کړی وو د کورونو چارو وزیر بسم الله خان محمدی زیاته کړه د حکومت لخوا ټاکل شوې ډله لا هم د سمنګان پیخه سیړي او هغه اسناد او شواهد چې تر لاسه شوی سرګندوی چې طالبان او نور ترهګر دغه برید تنظیم کړی وو هلته په افغانستان کې د امریکا سفیر راین کروکر چې د کار مودای پای ته رسیدونکو د پرون په کابل کې ویل ل افغانستان سره د شیکاګو ټوکیو په کانفرنسونو کې د نړیوال ټولنې لجمنو داسې ښکاری چې تر 2014 کال وروسته به هم نړیوال افغانستان یوازې نه پرېږدي او مرستې به ورسره جاری ساتي د روس وزیر خارجه سرګی لاوروف په غربي هوادونو تور لګولې ده چې په ناسمه توګه د ملګرو ملتونو د هغه قرارداد لپاره د روس ملاتړ ترلاسه کول غواړي چې پکې به د امنیتي شورا لخوا د شام خلاف د بندیزونو دړکا ورکول کیږي نن په ماسکو کې د شام لپاره د نړیوال استاذ کوفی انان سره د خبرو اترو د شورا کې دوه پر مهال نوموړي د هغه غواخونو غندنه وکړه او هغه یې د مجبوریت ناوړه ګټه پورته کول وبلل چې وایي ک روس په شام د بندیزونو ملاتړ ملاتړ و نه کړ، نو په شام کې د ملګرو ملتونو د 300 کسیز سارونکو مشن به ختم کړي شي. په شام کې د ملګرو ملتونو د سارونکو موجوده مشن به د روان میاشتې په 14 نیټه ختمیږي. بلخوا دغه هیواد د سرخار دمشق نه د درنې جګړې ریپورټونه دي. د امریکا د بهرنو چارو وزیر هیلری کلینټن نن سهار وختي اسرائیل ته رسیدلې ده، چې هلته د وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو او نورو اسرائیلي اعلی چارواکو سره لیده کاته کوي. تمه ده د فلسطین او اسرائیل ترمنځ د امن خبرې زندیدل او د ایران لا د لانجمن اټومي پروګرام با د میرمن کلینټن د خبرو مهمه ایجنډا وي. میرمن کلینټن تل ابیب ته د مصر د دوه ورځني سفر وروسته رسیدلې ده. عراق د تیر اتوار په ورځ ویلي د کوردستان نه د ترکی په ټرکونو کې د تیل وړل غیر قانوني دي، او انقره ته یې خبرداري ورکړې ده چې د عراق د یوې خپلواکې سیمې سره داسې تجارت په بغداد کې د مرکزی حکومت سره د دوی اړیکې خرابولې شي. د عراقي حکومت ویان علي الدباک په یو بیان کې ویلي تیل د ټول عراقي ولس ملکیت دی او د دې د برآمدولو او د پیسو د اخیستلو کار د مرکزی حکومت دی. ترکیه د تیر جمعې په ورځ ویلي دوی د عراق د شمالي سیمې نه د ورځې د 15 نه تر 30 ټانکرو پورې د خام تیلو درآمدول شروع کړی دي، او دا شمیره د ورځې د سلونه تر 200 ټانکرو پورې زیاتې دي شي. د عراق پلواک سیمه کوردستان چې ترکی سره نږدې پوله لري د تیلو په برآمدولو د توانایي په پالیسۍ د مرکزی حکومت سره شخړه لري. د مشال ریډیو د خبرونو پای.
تاترا د لیکوالو، شاعرانو او هنرمندانو سره د مشال ژوندې کلتوري بندر. د تاتری ګلګل اوریدونکو د نجیب امیر سلامونه قبول کړئ په دې هیله چې یو خیسته مازیګر بلري. تاتره خبرونه پیلوونه نصرب خبرونه کې ځوان خوږجبه موثر شاعر فضل ربی رستم ملمه ده. د افغانستان اوسیدونکو د پیښور کې زده کړې کړي او د محل په هالند کې استوګنه لري. مخکې تر دې چې په غوږ غو کورازی دا غوي د ژوند او کار په اړه لن معلومات تاسو ته وړاندې کوم، زمو همکار پامیر ساحل تاسو وړاندې کوي.
فضل الربی رستم د پښتو ژبې خوږ ژبې شاعر چنن سبای په ځوان کول کې ځان ته خ خاصته نوم پیدا کړی. د افغانستان د کاپیسا ولایت د محمود راقی وسیدونکو په قام رستم خیل او د حاجی فهیم زوی دی. فضل الربی رستم په 1990 زیږیز کال کې د قبایلی سیمه مومندو په یک غوند کې نړۍ ته سترګې غړولې دي. د ل وړوکوالي راهیسې له لوبو، موسیقۍ او ګلونو سره مینه لرله. په لوبو کې یې کرکټ ډېر خوښېده او اوس یې هم خوښېږي، خو اوس هغه زلمی دی او ځوان خیالونه هم ورسره مل دي. رستم خپلې لومړنۍ زده کړې د افغان کډوالو په بیلابیلو لیسو کې ترسره کړې دي، خو د 12 صنف بریلی کې په پېښور کې د اتقوا لیسې څخه ترلاسه کړې دي. تر هغې وروسته یې د پېښور په یو کالج کې د مینجمنټ په څانګه کې زده کړې وکړې او دا مهال په هالند کې د اقتصاد په څانګه کې لوړې زده کړې ترسره کوي. رستم وایي چې اوس مهال د زده کړو ترڅنګ له خپل مسلک سره سم کارونه هم پر مخ وړي. فضل الربی رستم د وړوکوالي راهیسې د پښتو شعرونو سره مینه لري. له تیرو څو کلونو راهیسې شاعري کوي او نن سبا د وخت او حالاتو سره سمه خوږه شاعري کوي چې پښتانه یې ډېر خوښوي. رستم بخای د څو مجموعه برابره شاعري کړې وي، خو تر اوسه یې د شعر کم کتاب نه دی خپور شوی. دی وایي اراده لري چې په نږدې ورځو کې خپله شعري مجموعه چاپ کړي. د پښتو ژبې دا خوږ ژبې شاعر نن د مشال راډیو د تا تاریخ خپرونې میلمه دی. نو د نن تاتره د فضل الربی رستم په نوم.
فضل الربی رستم صاحب، تاسو ته په خبرونه کې هرکلی وایو، ستړي مشه.
مننه همیر صاحب، ډېر سلامونه اوریدونکو ته، همکارانو ته سلامونه او مینه وړاندې.
مونږ خو د خپلو ځوانانو سره مینه لرو، هغه که د نړۍ په هر ګوټ کې وي چې پښتو ژبه وایي، په پښتو باندې مین وي، د پښتو پتنګان وي، شاعري کوي، نو مونږ نه هیر نه دي. دا نن مو په تاسو باندې هم غږ وکړو، ستاسو د هم کور ودان وي چې په لنډ تنګ وخت کې تاسو زمونږ بلنه ومنله او د اوریدونکو سره مخامخ یې.
مننه کوم ډیره مننه چې زموږ دې جوګاو برارم.
بالکل تاسو ډیر ښه شاعری کوئ د دې جوګای د دې وړې او اوریدونکو به هم را سره وي د ټلیفون په کرخه باندې. اوریدونکو تاسو که په ټول فری نمبر باندې یا غ نمبر باندې چې پیسې به په تاسو ناراضي د پاکستان نه زنګ وهل غواړي خدا یوازې تاسو د کور د نمبر نه ډیجیټل نمبر نه د لینډ لاین نه کولای شي 0800-22-033 د دې ترڅنګ د هر ځای نه موږ ته ټلیفون کولای شي په 0300-22-11-45 بل شمیره ده 0300-22-11-315 او وروسته شمیره ده 0300-22-11-415 دغه ټولې لارې ستاسو پر مخ خلاصې دي. رستم صاحب په مسافرۍ کې د وطن نه چې لري او سړی باندې نور مسؤلیتونه مې خپل زده کړې هم کوي. تاسو ویل چې د خپل کار سره هم لګیا یې تاسو کار کوئ نو شاعري خو ته پاتې کیږي نه؟
اکثر دا سو وخت راشي چې ذهن مډیا مصروفي هم د درسونو سره هم د کارونو سره نن په هغه وخت کې به رښتیا هم شعر نشم لیکلی. دا چې زه فکر کوم شاعري هم وخت غواړي، باید هغې ته هم وخت ورکړل شي. خو بیا هم داسې یو احساس دی کله چې له خامخا له ملګرو نه لرې وي، له وطن نه لرې وي، ځینې محرومیتونه درته مخکې وي، یو احساس درته پیدا کېږي، د هغې له وجې هم شعر لیکلی شو. شاید هماغه احساس ما سره هم وي چې زه شعر لیکم.
ځینې خلک بیا وایي چې سړی چې څومره مثلا په درد سره مبتلا وي یا مسافر وي یا د وصال نه لري نو دغه وخت کې ډېره ښه شاعري کولی شي.
هو د الفت صاحب یو بیت دا بیت بر نه هیر وي، خو د هغې محتوا داسې وه چې شاعران هېڅکله بې درده نه شي. نو رښتیا هم شاعر چې کله درد ویني، یو انسان چې کله درد ویني، د هغه د خولې نه به یوه چیغه وځي. او شعر هم دغسې کله کله د کریک معنی اخلي چې هغه د زړه ناراضي شوی آه وي.
رستم صاحب شاعري کوي او په دې وخت کې کوي د څه مقصد لپاره کوي؟ هدف مو ترې څه دی؟ ټارګیټ مو څوک دی؟ چاته ویل غواړی؟ څه ویل غواړی؟
د شاعرۍ هدف به مخامخه د مختلف لوري وي. یو به مې خپله د شعر سره یو لیونۍ ذوق وي چې د شعر سره ډېره مینه لرم، د هغې له وجې هم وي. او ځینې دردونه به هم را سره وي چې په زړه کې ځینې شیان لرم، هغه باید هم د شعر په ژبه راوباسم. نو خامخا د وطن لپاره د خپل دغه حالات چې وینم، د اوسنۍ د پښتنو ورونو کړېدلې حالات چې وینم، شاید د دې لپاره میدانې هم په ذهن کې وي چې یو څه ولیکم. او خو زه فکر کوم لومړنی او د شعر هغه مهم ټکی چې د شعر لیکم، هغه مې خپله د شعر هغه ذوق دی او هغه لیونۍ مینه له شعر سره.
صحیح. او دا لیونۍ مینه د شعر سره دا دلته هالند ته چې راغلی پیدا شوه کنه؟ تاسو چې کله پېښور کې وای، په یکه غونډ کې وای، په التقوا لیسه کې تاسو زده کړې کړې او په همدې لیسه کې به ځینې غونډې کېدلې د بهیر افغان فرهنګي ټولنې، هلته به وتلې؟ هلته د چا سره مناسته پاسه؟
شعر سره خو مې مینه له ډېر وړوکوالي نه وه. د لیسې په وخت کې هغه په کتابونو کې چې کوم پښتو هغه لنډۍ وي شعرونه وه، هغه مې هماغه وخت ډېر په یاد وه. او په پېښور کې بیا د افغان ادبي افغان ادبي ټولنې په نامه ټولنه درلودله، په هغې کې مو غونډې کولې، هره اونیزې غونډې مو درلودلې چې ډېر ملګرو سره، مشرانو استادانو سره. هماغه زه فکر کوم هماغه زما یو د هغې لخوا نه زه تشویق شوم شعر ته مې لا مخه وکړه.
او د صنف په استادانو کې کوم داسې استادانو چې د هغوی نوم به یادول غواړي چې د هغوی له برکته چې هغوی تاسې په ملا ټپولې هغه وخت کې او تاسې د دې جوګه شوئ چې مثلا که یو کمزورې غزل تاسو لیکلې سبا ته هغه ښه شو، بله ورځ ته د هغه نه ښه شو، آخر ته د نن فضل ربی رستم جوړ شو چې په لر او بر کې یو پہچان لري.
هو د پښتو استاد اسلام ګل شهزاد خو د ډېر عمر ورکړي، اوس هم سره رابطه لرم، په دوبۍ کې دی، هغه ډېر وهڅولم. او بل یو جالبه خاطره دا وه چې د الجبر استاد چې استاد راحل نومېده، د هغه په مخ کې به چا غږ نه شو کولای. نو ما یو ورځ شعر لیکلی و، دا باندې مجرده جوړوله، په هغې کې هغه ما شعر راغلی و. هغه چې کله هغه ولوسته ډېر خوشحاله و، راته راغی وای زه په امتحان کې 5 نمرې تا ته درکوم.
نو دا خو تا اول نه ګټي کړي په شعر کې، خلکو تاوانونه کړي دي،
بس او انده ګټي به وچ تر دې د مشیر لیکم.
رستم صاحب ستاسو یو شعر دی، دا زما همکار مجید بابر لوست دی، دا اوریدونکو ته وړاندې کو. دا غنه پس دا اوریدونکو مخه خو مونږ نیولې و، اوس به دا غوي ټلیفونونه هم اخلو. خو که ستاسو اجازه، ستاسو دغه شعر به اوریدونکو ته وړاندې کو.
مهرباني.
راځي ملګرو د فضل ربی رستم دا خسته غزل د مجید بابر نورو.
د محبت نخی سمرا هنری خیلی، چام د ناست پر ځای درې رنگ بنگړی خیلی، مات داغونا دغی وخت پزړگی خیلی، تا تری خالونا دسرو وینو پتندی خیلی، دچا دمین راز می نپریگ دی چی می نوکرم، عجب بندون رات جوند کی خپل مازی خیدی، د شریک جوند علت زمونږ د تقدیر پانو کی، د شریک جوند علت زمونږ د تقدیر پانو کی، زمونږ د دواړو ذوقونه مساوی خیدی، بڑانده کچا پسترگا د اخده ولستا، رستم غزل کی کینگرو تا ازغی اخیدی.
مجید بابرو چې تاسو ته د فضل ربی رستم شعر وړاندې کولو، د محبت نخې سمره هنری خیدی، چا مې د ناستې پر ځای درې رنگه بنګړې ایښې دي، او د چا د مینې راز مې نه پرېږدي چې مینه وکړم، عجب بندونه راته ژوند کې خپل ماضي ایښې دي. رستم صاحب، له دې خو داسې معلومیږي لکه رستم چې د ژوند په هر پړاو کې یوه مینه کړې وي، او هغه زرولي یوه سندره لري، وایي ته چې څوک وینې لواره پې مین شي، او وا زړګي خدای که د ښې ورځې خاوند شي.
والا ژوند د مینې لپاره دی، دا ژوند خو زموږ کم د محبت لپاره هم دی. حیران یم چې نفرت ته وزګارېږي خلک څنګه. ژوند ډېر محدود دی، پرېږده چې په هر پړاو کې مینه وکړو.
ډېر ښایسته ذکر و د بنګړیو د ماتېدو ذکر، او په یارانه کې خو بنګړي ماتېږي. ملګرو، ټلیفون کوونکو، تاسو سره هم زمونږ یارانه شته دی، تاسو ټلیفون کوئ، خو چې ټلیفون وکړئ په پروګرام باندې تاسو ځان پوه کړئ. زمونږ سره ځوان شاعر فضل ربی رستم مېلمه دی، دغه نه پوښتنه وکړئ. دا د سلامونو پروګرام هم نه دی، د فرمایش پروګرام هم نه دی، او تاسو ریډیو ولګوئ ښه پوه شئ، هغه نه پس مونږ ته زنګ وهئ. ور به شو دی اول ټلیفون کوونکي طرف ته ګورو چې مونږ سره څوک دی. السلام علیکم. بخیر اغلی.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
څنګه یې؟ مشال خیر.
بالکل خیر. ما تاسو سو خبرې کوي؟
شکیب خبرې کوم له کراچی.
ها، څنګه آشنا وای کنه؟
الحمدلله خیر. دا فضل ربی مستم السلام نه یم، او وخت منازه کوم فضل ربی دې خالي وکړه. دا کوم چې د وطن مبارک دی، افغانستان په حالات مبارک دی، کوم شیر لیکلی ده کنه؟
تاسو هغه وطني شعرونه خوښېږي چې د وطن ذکر یې پکې کړی؟ ډېره مننه آشنا، خو تا ریډیو نه بنده کړې، ستا په پوښتنه پوه شو. رستم صاحب، کله چې شعر لیکئ ټاپک ورته ټاکئ چې په دې موضوع به لیکم، په وطن به لیکم، په جانان به لیکم، د مور په موضوع به لیکم، یا یو کومه ځانګړې ورځ وي په دې به لیکم؟
کله کله نظمونه داسې وخت وشي چې هغې ته یو موضوع پیدا کول مهم وي، یا موضوع ورته ذهن ته راشي، خو په غزل کې بیا نو موضوع مهمه ده، خو له اول ورته زه فکر کوم شاعر سوچ نه کوي چې په کومه موضوع دې د غزل ولیکم، خو په نظم کې بیا مهمه ده چې که چېرته د ځینې وخت کې یا د یوې حادثې څخه ډېر سړی متاثره شي، یو څه وویني، یا دغه څه ورځ چې هغه د مور ورځ وي د مور د مینې په ډیر تاثیر کړی وي. نو په هغې وخت کې یو موضوع چې هغې ذهن ته راغلی وي په هماغې موضوع باندې یو نظم لیکي خو په غزل کې بیا بېله خبره ده.
او دا به طبیعي خبره چې تاسو به د وطن په اړه نظمونه هم لیکلي خامخا؟
هو د وطن په اړه مې نظمونه شته. ان د خوشحال بیا اجمل خټک بابا دغه کم ورسته پیښه چې وه زه له دې نه ډېر غمجن وم، په دې ته مې هم یو نظم لیکلی و. نو هر حالت چې هغه په ما تاثیر کړی دی او کوم موضوع ما ته ذهن ته راغلی ده په هغې مې نظمونه او شعرونه لیکلي دي.
بالکل. یو اوریدونکی بل را سره دی، دوی طرف ته به هم ورشو. تاسو ته په خپرونه کې هرکلی وایم، ستړی مشه.
بله ډېره زیاته مننه نجیب امیر صاحب په یاد نظام خیلی ملکوټ نه تاسو مېلمانه ترانه مېلمانه ته ډېر ډېر سلامونه وړاندې کوم.
مننه، ژوندی اوسئ نظام خیل سر.
پوښتنه مې ورنه دغه ده له ګران مېلمانه نه چې شعرونه ډېر خوښېږي او بل دا دی چې د شعرونه کوم سندرغاړو ویل دي او که نه، او دلته مخکې موجود یم پوښتنه له دنه وکړه، غوښتنه یې وکړه چې موږ ته یوه داسې غزل وړاندې کړي چې دا اوس حالات کې رانغښتي وي، دغه اوس وینې ستویږي پښتانه چې در په در دي که په افغانستان کې وي که په پاکستان کې وي، نو په دې اړه د څه اشعار لیکلي دي نجیب احمد صاحب؟
مننه کور ودان نظام خیل صاحب، ستاسو پوښتنه رستم صاحب واورېده، نو څه جواب لرئ ورته ګرانه؟
بیا هم سلامونه. هنرمند خو مې لا شعرونه نه دي ویل، نه پوهېږم چې مخې ته باندې ورغلي که څنګه، خو چې په پېښور کې وم نو هغه وخت د ترانو موسم ډېر وه، هغه وخت زما ځینې شعرونه په ترانو کې ویل شوي وه، نه پوهېږم چې اوس به چېرته وي.
صحیح. او دوی همدارنګه د دوی تر څنګ زموږ سره یو شمېر نور اوریدونکي هم دي، د دوی طرف ته به هم ورزو. دا شیبه یو بل اوریدونکي هم را سره دی، د نظام خیل صاحب پوښتنه خو جواب شو. تاسو ته هرکلی وایو نظام خیل صاحب. تاسو ته به وروسته داسې شعرونه هم وړاندې کړو چې په هغې کې زموږ ګران میلمه فضل ربی رستم صاحب د وطن په اړه د اوسنیو حالاتو په اړه ډېر څه ویلي دي. لا پروګرام کې ډېر څه لرو. تاسو ته په خپرونه کې هرکلی وایم، په خیر راغلی. بخیر اغلی. تنها خورې د فضل ربی رستم نه څه پوښتنه لري؟
خبر دی چې په روزنه تا ته ګران مېلمه ته سلامونه وایم. ما پوښتنه مې دا ده چې ته داسې ښه شاعر دی او ښه غزلې لیکلې، ده څنګه داسې تخلص ځان ته غوره کړی دی رستم؟ نو خو د مینې دا کوم د جذبې د عشق سره سم تخلص باید ځان ته غوره کوي.
ستا مشوره ورته څه ده؟ څه تخلص ته کېږي؟
نو ده باید یا مینوال یا خو ژبه یې سندرغاړي یا هر کاندې د ده خوښې، نو دا خو د څنګه رستم دی؟ دا تخلص د ده سره خو نه کوي، باید بل تخلص ځان ته سره.
ډېره مننه. بس دا پوښتنه به رستم صاحب وګوره، خلکو خو اعتراضونه شروع کړل.
والا یو ځینې ملګرو هم را ته دا ویلي، خو اصلا دا مې کورنۍ نوم دی، زه په خوم رستم خېل یم، او دغه رستم را سره زما د کورنۍ سره دغه نوم پاتې کېږي. او لږ کمې د شعر لپاره رښتیا هم کوم نوم ټاکه، نو هغه به ما بل نوم ټاکلی. خو اوس ځینې شعرونه هم په دې نامه شوي دي او بل کورنۍ نوم مې ده، یو څه راته مشکل ښکاري چې بدل کړم.
مخکې ذکر کېده سندرغاړو ته د شعر د ورکولو، ستاسو په خیال کله چې سندرغاړو پسې یو شاعر شي او هغه پسې شي چې زما دا شعر ووایه، دا څنګه شوق دی؟ آیا دې سره د هغه د شعر هغه زوال کېږي که نه، دا شعر نورم قوي کېږي چې یو هنرمند پسې د سړی شي د هغه زړه به یې که نه؟ خامخا کله کله شاعر شله شي او خپل شعر په هنرمند باندې وایي، یا هغه هنرمند هم داسې وي چې هغه ورسره پوره انصاف ونه کړی شي؟
ولا دا شلتوب یا دا په یو چا باندې خپل نظر منل د دغې سره خو زه جوړ نه یم. هنرمند شاعر هم یو هنرمند دی، او هنرمند چې خدای پاک غږ ورکړی دی هغه په موسیقۍ پوهېږي، هغه هم یو هنرمند دی. دا هر یو سندرغاړی هغه شعر ښه وایي چې هغه د زړه له تله هغه د زړه له تله یې وایي. کله چې یو شاعر هغه ته په زوره شعر ورکوي، نو هغه د دې معنا دا ده چې هغه پکې هغومره اخلاص بیا نه شي اچولی لکه څومره چې په خپل ذوق باندې خوښ کړی وي او خپل انتخاب کړی وي.
صحیح. په دې هیله چې ټولو ملګرو دغه پیغام اوریدلی، خصوصا هغه شاعران چې خامخا سندرغاړو پسې وي او خپل کلامونه رسوي، که یو شعر کې یو زور وي که نه رستم صاحب، هغه بېله دی چې په موسیقي موسیقی کې وړاندې شي، هغه په خپل ولس ته په لیکلي بڼه هم تلی شي، د شاعر په غږ کې هم رسیدلی شي، بغیر د موسیقی نه هم خلک هغه خوښوي.
هو، دلته یو خبره زیاتوم، د درویش صاحب فکر کوم ډیر شیرونه تر اوسه پورې ما خو نه دی اوریدلی چې په موسیقۍ کې ویل شوی وي. یا البته هارون بچا جادوګر غږ لري، هغه یو ویلی و، خو تر هغه د هغه په شعر کې دومره زور دی چې د پښتو په شاعرۍ کې خپل ځان ته مقام لري. نو ځینې شعرونه رښتیا هم کچې ته شعر کې خپل زور وي، هغه په خپل خلکو باندې خلکو په زړونو کې ځای نیولی شي او خپل خلکو باندې ځان مني. بیا د موسیقۍ ته حاجت نشته، خو موسیقي هم شعر ته یو رنګ ورکوي، خوند ورکوي.
رستم صاحب، یو شاعر لپاره اړینه وي چې خپله سیاسي کړنلاره د شعر په ژبه په خلکو باندې وتپي، کنه هنر آزاد پرېښودل پکار وي، هنر ته زنځیرونه نه وي تړل پکار.
دا زنجیر کلمه چې کله راځي دا په هر ځای کې یو رقم بندیز دی، او بندیزونه چې کله راشي بیا هغې کې خامخا ځینې قانون راځي. یعنی هغې کې بیا یو سړی نه شي کولی چې هغه آزاد لاړ شي، هغه د هغه فکر دی فراخ اوسي. کله چې هنر کې هم زنجیر څوک واچوي نو هغه هم د هنر سره ظلم دی. هنر دې خپل آزاد وي، او قانون به ورته خامخا وي، او په هماغه قانون باندې راوڅرخېږي، یعنی منل شوی قانون یادومه. نور هنر د هر انسان، د هر یو شاعر، یو د هر یو هنرمند خپله تجربه ده، او په خپله تجربه دې راڅرخېږي.
ډېره مننه آشنا، ورزو یو بل اورېدونکي طرف ته او په خبرونه کې اخلو. تاسو ستړي مشه، په خیر راغلی.
څنګه
جوړه؟ او څوک خبرې کوي ګرانه؟
ډېره
مننه عبدالقیوم، ور یو بل اوریدونکی ماخلو بیا به ستاسو پوښتنې جواب کی. په خیر راغلی، ستړی مشه. ستاسو ټلیفون مخامخ دی، مهرباني وکړئ موږ سره خبرې وکړئ. السلام علیکم. د دې په ټلیفون کې شور دی، زمونږ غږ نه اوري. د دې بل اوریدونکي پښتنه عبدالقیوم له کندهاره، او دې خو نو د شاعرانو سره مینه لري، نو شخصي پښتنه هم کوي. څنګه چمتو یې چې جواب ورکړي؟
هو نو شخصي جواب ورکړم، هغه دا چې واده مینه نه دی کړی، او کولته مې کړی دا.
فرمایشونه مر روان دي چې تاسو په خپل غږ کې اوسه وورو، نو سه امکان لري که اوسه وورو که تیار نه لږ وخت بدر کو تاسو ته؟ بس که تاسو اماده یې نو اوریدونکي به ستاسو په غږ کې ستاسو کلام واوري. راځئ ملګرو، د رستم صاحب کلام د دوی نه اورو.
غزل: ټول عمر به داستا غرور اوچت نه پاتې کیږي، ټول عمر به داستا غرور اوچت نه پاتې کیږي، او زما ارمان به خاورو کې لت پت نه پاتې کیږي. ستا تګ به د سلویختو کالو ورځ و د قیامت، ستا تګ به د سلویختو کالو ورځ و د قیامت، زه شکر چې انسان په یو حالت نه پاتې کیږي. او زنځیر خدای په دې چم کې، زنځیر د روایاتو، زنځیر خدای په دې چم کې، زنځیر د روایاتو، کنه بیا هیڅ مزه د بغاوت نه پاتې کیږي. او ته ځې او ما ته وایې چې د ځان خیال دې ساته. زه او ما ته وایې چې د ځان خیال دې ساته، چې ځې نو بیا زما د ژوند حاجت نه پاتې کیږي.
بیا وایې، بیا وایې دا ښکلی شعر دا بند، بیا وایې.
زه او ما ته وایې چې د ځان خیال دې ساته، چې ځې نو بیا زما د ژوند حاجت نه پاتې کیږي. او دا زړه دې کاشکې ستا د خپل ښایست په څیر وګلی، دا زړه دې کاشکې ستا د خپل ښایست په څیر وګلی، ستا زړه د کوچي کور په یو مالت نه پاتې کیږي. ستا زړه د کوچي کور یو مالت نه پاتې کیږي.
سمره خکله شعر او سمره خان زورګری مو پکې کړی و، د مینې، د مینې د جنگونو په هغه کې، د جدایۍ د راتللو او بیا د سپارښتنو، په دې شعرونو کې ډېر زیاته محبت نه سر ټکوي. رستم صاحب، ولې نو بس تاسو ډېرې خبرې اف د ریکارډ کول غواړئ، اوریدونکو ته یې شریکول نه غواړئ؟ مونږ هم تاسو نه تنګو، ځکه میلمه خو به ډېر نه تنګې کنه.
خوښمو.
ښه، نو شاعرانو په اړه ویل کېږي چې دوی قومونه ویښوي، خو دا ګیله هم ته کېږي چې د قوم لپاره خو پام وي، ځان لپاره پام نه وي، د ځان په کار نه راځي، دا ګیله منې د خلکو؟
رښتیا هم کله کله انسان داسې وي چې هغه دغه پام اورېدل اکثره وخت که نه داسې محدود شیانو ته کېږي، نو هغه انسان به ډېر بختور انسان وي چې هغه دې په یو وخت کې هم ځان ته پام وکړي، هم د ملت ته پام وکړي، هم د قوم ته او هم د حالاتو ته. یعنی هغه به رښتیا هم ډېر قوي انسان وي. خو کله ځین نفر به وي چې هغه به ځان لپاره فکر کوي چې په ما کې څه حالت دی، زه باید په ځان کې څه بدلونونه راولم، او ځینې خلک به وي چې هغه په قوم کې غواړي یا په ملت کې غواړي ځینې بدلون نه راولي. نو د شاعر شاعر پورې اړه لري. زه زما په ملګرو کې ځینې داسې شاعران شته چې هغه خپله په ځاني تجربې باندې یو شعر لیکي. ما یو شعر هم دغسې تر اوسه نه دی اورېدلی چې هغه دې یا د حالاتو په اړه کې څه لیکلی وي، خو هر شعر یې د خپل هغه وایي زه که نثر لیکم نو دې شاید د ملت لپاره ولیکم، خو شعر زما د خپل زړه درد دی او دې د زړه لپاره لیکم. مختلف خلق لرو چې هم ځان لپاره فکر کولای شي هم قوم لپاره.
رستم صاحب، آیا شاعران تاسو په اروپا کې ډېرو هیوادونو ته بتلي یاست، دلته په هالند کې تاسو یې، آیا شاعران ټول یو رقم وي؟ مثلا یو پښتون شاعر چې په پېښور کې اوسېږي یا په کابل کې اوسېږي یا په نوې ډیلی کې اوسېږي، او هغه شاعران چې مثلا د دغو ځایونو دي، یو پنجابي شاعر، یو هندي شاعر، یو هالنډي شاعر، د دوی ژوند کې څه توپیر وي که نه دوی یو شان ژوند لري؟
ما ځین شعرونه لوستلي. یوه خبره ده دغه په شعر کې دا د زړونو اړیکې چې دي، خصوصا زمونږ ټولنه یوه وړه ټولنه ده. که چېرته د سعود صاحب مثال راوړم، هغه یو شعر لیکي، هغه په پېښور کې ناسته خو یو شعر لیکي، زه دلته په هالند کې یم، پر ما باندې دومره اثر کوي، زه د هغه درد وینم یا زه پکې خپل ځان وینم. یعنی هغه بریالی شعر دی چې هغه د هر چا د زړه خبره وي. او کله چې دا شعر ولیکي په دې باندې پوهېږي چې هو دغه انسان زما دې انسان کې زما حالت شته. نو دا منم چې خدای پاک انسان هر انسان ته جدا فطرت ورکړی دی او جدا 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 پیدا کړی، د هغه خلقو، د هغه طبیعت، د هغه هر څه به مختلف وي. خو په شعرونو کې زه د زړونو اړیکې، د زړونو نږدېوالی ډېر وینم، خصوصا زموږ په ټولنه کې.
او که سړی باندې دا اقتصادي حالت څومره تاثیر کوي په یو شاعر باندې؟ مثلا یو هالنډي شاعر دی، داغه د ژوند سہولتونه ورته پوره دي، هغه هجران نه لري، مثلا داغه سر اقتصادي ستونزې نشته، په ټولنیز توګه ستونزې نه لري، که شعر ولیکي څوک تیسر نه پرې کوي. ولې په دې په برعکس که زموږ وطن کې دغه ټول ستونزې شته، د دوی دواړو د ژوند ته چې تاسو ګورئ کوم یو بیا هنري الوت ډېر کولی شي؟
او نو دلته د شاعر د شخصیت پیژندنه هم راځي. ځینې ملګري وایي هیټلر غلط کړی مینه وي، هغه ډېر ښه انځورګر هم وو، خو انځورګري وایي هغه د خپل د ظلم د وخت نه مخکې کړې وه. چې هغې اثر که اوس چې څوک انځورګري وګوري خامخا به د هغه ذهن ته هغه د ظلم او د جبر یو رقم انځور ذهن ته راځي. خو داسې انځورونه شته چې هغې کې د هغه کېدای شي مینه شیندلې وه. نو د شخصیت پېژندنه هم اوس دغلته کوم هالنډی چې ناست دی هغه هر سهولت لري، هغه کېدای شي هغه سړی وکولی شي چې د هغه هنر وپېژني او د ده د حالت وګوري چې هو دا خو والا پوره سهولتونه د ته شته. یو هغه شاعر چې هغه بلا محرومیتونه لري، د هغه په شعر کې خامخا یو سوز به یو رقم زیات وي، ځکه چې هغه محروم دی. او دغه هغه مثال لري لکه د اوبو مثال، خبره رانه اوږدېږي. زه فکر کوم هر هغه تیږې ته اوبه خوند ورکوي چې هغه له صحرانه تږی راغلی وي او ښه ورته تږی وي، هغه د اوبو خوند هغه ته یوازې ورکول کېږي، نه هغه نفر ته چې هغه په دفتر کې ناست وي، یخې اوبه ورته په میز یخې وي په جاک کې، هغه به د اوبو نه څه خوند واخلي. دا محرومیتونه هم په شعر کې ډېر مهم رول لري، او یو رقم سوز، یو رقم درد، یو د زړه د تله لیکل کېدل، د زړه له تله لیکل کېږي. نو هغه شعر د فکر کوم ډېر اثر لري.
مننه رستم جانه. دوه اورېدونکي را سره په لیکه دي، اول به د یو سره خبرې وکړو. تاسو ستړي مشئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. تستړی مشه ګرانه، څوک خبرې کوي؟
بازمحمد ګلستان څخه خبرې کوم.
د ګلستان بازمحمد، خدای دې راواله.
سلام علیکم.
د الله احسان دی، پروګرام دی اورېدلې دی، خبرې ته نه چې څه دی پکې؟
پروګرام خو اورم نه، څه په لمبر را مې شم دی، یا چې نن دا خدای لمبر ملاسته.
خا زمونږ د میلمانه څه پښتنه لري؟ اشنانو ما اول نه دا ویلو چې هغه ملګری دی راشي چې پروګرام یې اوریدلی او څه ناڅه خبرې بل اوریدونکو ته به نوبت ورکړو. تاسو په خیر راغلی. السلام علیکم. وعلیکم السلام.
ګران مېلما او تاسو ته ګران اوریدونکو ته ټولو ته سلامونه وایم.
وعلیکم السلام. څوک خبرې کوي؟
وعلیکم السلام.
عبدالرحمن صاحب پوښتنه مو هم
وکړي. سردار کرته کوم داسې شعر کوم جوړه کړې ده او که
نه؟ ډېره مننه. میری هارون باچا دا دواړه زمونږ سره په رادیو کې کار کوي، دوی ته خو خامخا ورکې. او خاص کر اسحاق خان خو چې داسې حماسي شاعري چې د وطن په اړه دغه دردونه پکې تیار په کارم کوي. موسیقی اوری، سندرغاړی دی خوخیږي؟
هو، سندرې خو ډېرې اورم. کله داسې روزګار وخت کې اوس ما اتلی اورم، موسیقی نه ډېر خوند اخلم.
صحیح. کوم سندرغاړی در باندې ډېر ګران دی چې غزل وایي کنه چاربیتې بدلې او دغه نور شیان چې دي؟
بدل شیری من غزل میں ډیر خوښیږي او ټپی میں ډیر خوښیږي او کاکړی غاړي.
صحیح. د پښتو د نوې موسیقي چې راغلي ده د باره کې د څه نظر ده؟ دغه موسیقي خدا کنه غ پخوانی موسیقي چې زمونږه ولسی موسیقي چې رباب پکې او هارمونیم پکې او طبله پکې او سیتار منګې پکې. نو
د پښتو موسیقي خپل ته وا هغه اختیار هم ډیر خوند لري او هغه شی چې یو ورته لار شي بیا د هغې قدر لا نور هم زیاتېږي. نو اوسنۍ اکثره د موسیقي دغسې یو رقم تیزه شوې ده، یو رقم آواز لري. ما ته خو خپله خوند نه راکوي په هغه وخت کې چې زه غواړم سکون یو رقم ځان قرار کړم، په هغه وخت کې ما ته موسیقي خوند نه راکوي. بیا زه ما خامخا په انټرنیټ کې داسې موسیقي راوړم چې هغه نرمه وي، هغه پخوانی هماغه رباب پکې وي. نو پښتو موسیقي هماغه موسیقي وه، هماغه په هماغې باندې راټوله وه، هماغې کې خوندونه ډېر وه.
گرانا اوریدون کیا تاس تا پدی برخه کی دا پروگرام هر کلی و ایم ستڑی مشه
تاس نلوانی جی تاس تا میلما سی تا سلامون و ایم تاس دا میلما نا دا تا پوشت
خا تاس سو کی اول خوزان رو پی جانه گرانا
خایجی خایجی زید فاروک این هنگو بادر بندی نا
خا زید فاروک سیب میرو بانش
آجی میلما سی نلوانی تا پوشتی دا ستیده ستیده
عجیبا پختنه دا او نو پیغام سے جواب ہوتا لری
کا او زاری درته کوم یار انا را سره وکا نا د شنو سترګ لپاره می لاسنه دي لیکلي خو سترګې هر یار سترګې هم خاص سری وی کاغه توري وی او کشنی وی
او د یار می شنی سترګې خو خېګي کسنګ او زبر د تور سترګې چې تشنې کوم ک دا ټپه مې نه غلط کړي نو سترګو ذکر خو ډیر زیات شوی ستا په شعرونو کې. ستا سو یو بل شعر را سره ده او زمون همکار پامیر ساحل لوسته ده، نو دا باوریدونکو ته د خبرونه په دې برخه کې وړاندې کوي. اجازه ده؟
مهربانی وکړئ.
راځي ملګرو دا شعر واره.
محبتا 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 یا زما د درد علتا محبتا لا ازلا تر قیامتا محبتا مصیبتا مصیبتا محبتا تا می زړه تور کړ لټول انسانیت تا پزړه را کړې لتا محبت د جهان د زورورو زورورا په جهان کې ستر قدرت محبت زب چرته نو د اوخ کو جرګې در وړم زب چرته نو د اوخ کو جرګې در وړم نه دې زایشتا نه دې پتا محبت محبتا 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 یا زما د درد ایلتا محبتا
تا مزړه تور کړ لټول انسانیت تا پزړه را کړې لتا محبتا پامیر ساحل چې تاسو ته د فضل ربی رستم شیر وړاندې کولو سره ډیر زیات زیاتې شوې دي لکه چې رستم صاحب په حالاتو نه خوده سي ښکاری
دا پښتنې بل وخت وکړه
سمه ده آشنا دا پښتنې به بیا وکړو خو د اورېدونکو پښتنې خو به اوس وکړو دا شیبه د مشال رېډیو یو اورېدونکي د ټلیفون په کرخه ده دوی ته نوبت ورکړو تاسو ستړي مشه
سلام علیکم
وعلیکم السلام
سلامونه تاسو خوږ ګران شهید او د مشال رېډیو ټول خوږ اورېدونکو ته سلامونه
کور ودان د ورور ودان څوک
همرنګ له لوګر نه تماس کوم د تل پټې
ستړي مشه همرنګ سره
زما زما راډیو مینه د امیر صاحب خو یو پښتنه مې ده د دوان شهر نه چې کچیرته یو سندرغاله ما ډیر لیدلې دي او یو د سی یو سړی ورنه غوښتنه وکي چې ما ته په دې حالات کې په دې موضوع باندې یو شعر ولیکه کچیرته یو شاعر یا سندرغاړی ته یا څوک ورنه فرمایي شو کې په حالات کې یو شعر شعر ورته ولیکي د دې شعر په اړه کې د څه نظر لري چې دا شعر څه ډول ده او دا هغه وخت کې چې شاعر په خپل الهام ور باندې راشي په هر حالات کې چې یو شعر ولیکي یو غو شعر د فرمایشي شعر چې یو څوک ورنه وختنه کې دغه په منځ کې توفیر څه د څومره خواله ده
ډیر مننه همرنګ صاحب دا څه ښکارې چې په شاعرۍ په ډیره تخنیکی پوښتنه ده وکړه همرنګ صاحب لړ خو رستم صاحب را سره شته رستم صاحب فرمایشي شعر او الهامي شعر کې څه فرق دی
بس دا ماغه د هغه د مصنوعي او د حقيقي فرق لري نو فرمایش خماخه هغه چې تاسو بل څه یو خیال درکې کله چې تاسو په هغه خیال کې دوه مره باندې ونه اوسې دا که تاسو د بل څه خیال درکړی دی مطلب ډیر کوشش پیو کې هغه هم تا هنر پورې اړه لري چې تاسو کیسه مره برابر لکه هو کله چې تاسو د خپل د زړه درد شیر لکې یا الهام چورته وایو چې هغه د هغه لوځي لکې نو خماخه هغه به تاسو د زړه درد دی دا خپل خیال وي پتا یا به تاسو خپل درد دی تاسو خپل ځانګړي تصویر نو هغه شی خمخه خري نو ما د مصنوعي او د حقيقي فرق زور ته ویل شم چې فرمایشي شی او د نور د الهامي شی چې خپل ذهن باندې لیکي دوه مره فرق بول لري
صحیح اسه پتا سو باندې الهامونه زیاتره سو وخت کې وري
وخت کله چې زتن هاو سم یو څه یو سم یا ز د شپې اکثره شاعري ما د شپې کړی دا شپې زنه په کوم چې ما ته شپه سره وړي شپه کې زه تر ډیره ویښ ناشته ما او په هغه وخت کې مې کشیر لیکلې دا د ورځې زه به خپل یا مصروف او سم یا ذهن مې په درسونو کې وي یا په کارونو کې وي خوشپه په شپه کې د کشیر لیکم او اکثره مې په شپې د شپې لیکلې هم دي
په شاعرۍ کې استاد منه اسلام منه
او په هر څه کې اسلام انما په شاعرۍ کې هم خامخا هر څه لپاره چې اسلامي مشوره چوي نو هغه لا قوی کېږي او بهتريږي نو دا خو زه فکر کوم ډیره مهمه
دا خو د پښتنې یو برخه د دې ترڅنګ استاد پخوانی شاعرانو به مثلا یو شاعر چې بنوي راغلو نو یو استاد به ځان ته وټاکلو، خاص کر د عربو شاعری کسړې د جاهلیت ته زمانی اغه شاعری ته د نوم زنور کوم ماغه شاعری ته هم د نوم ورکړل شوی. اغه ډیره ښه شاعری په هغه وخت کې کړې ده او یو شاګرد به هغه به یو مشهور شاعر چې وابه استاد ځان ته وټاکه، ډیر کلونه به داغه سره ګرځېده، بیا څه وخت به راغی چې دی به خپل ملک شورا شو. دغه سلسله زمونږ په دې ټولنه کې شته؟
نه، زه فکر نه کوم. زمونږ یو ټولنه خو دا یو علت دا دی چې زمونږ هر تیګه اوس د شعر دی، خپل هر د تیګې آواز زمونږ شاعرانه دی، مطلب شعرونه ډیر لیکل کیږي. دا د حالاتو له وجې هم نو که د هر یو لپاره مونږ یو استاد پیدا کړو نشو رسیدلی، د استادانو د کمک سره به مخ شو. او بل اوس یا هغه حالات او د اوسنۍ حالات خامخا وخت بدلیږي، حالات بدلیږي، نو توفیر به کړی وي. په اوسنی وخت کې زما خپل دغسې کوم ځانګړی استاد نشته، خو د اصلاح لپاره کې ووایم، البته ډېر ملګري مې دي چې زه استادان دي، هغوی باندې نظرونه راکړي، نقدونه پکړي دي چې دا شعر که داسې شي. او خپله خو بیا هم داسې ځانګړی استاد درلودل یا نیول چې هغه زه به صرف یوازې له دغه شعر زده کړم، هغه ما ته یو سره کم نه پوهېږم.
حالات خشی په افغانستان کې او هر څه سم دم شي، آیا شاعران به کم شي؟
دا به د هغې وخت سره د دې پوښتنې جواب پیدا کړو، خو زما فکر به وي کې شاید هو کېدای شي که حالات خشی اوس که زه خپله د اقتصاد زده کړې کوم یا زه د حالاتو نه داسې متاثره یم زه حالاتو ته شعر لیکم، خو که هغه وخت کې زما ذهن په اقتصاد کې همدغه یو مثال لرکوم، په اقتصاد کې داسې مصروف وي چې هلته حالات ښه وي، زه یوازې په خپل وطن کې اوسم، زما هماغه خپل کاروبار وي، کېدای شي زه بیا شعر ونه لیکم. همدغسې یو ډاکټر، همدغسې یو انجینر، هغه کسان چې هغه خپل مسلک لري، دغه بیا د شعر د یوې حادثې یا د یو درد له وجې لیکي، کېدای شي هغه دردونه هغوی ته ونه رسېږي او بیا شاعران کم شي او شعر لیکل کم شي.
رستم سے، په افغانستان کې ځوانان شعر ته ډیره پاملرنه کوي، نه یوازې ځوانان چې مثلا یوازې شعر لیکي او ادبیات په ونځي ته زیاده دي، تر څنګ مونږ ښه شاعران خو لرل، خو دغه نور سانګې چې دی هغه تشې پاتې شو. مثلا مونږ یو ښه اقتصاد پوه بلرو، هغه بیا خپل سانګه کې کار نه کوي، ادبیات ته بیا راشي. مثلا د دې تر څنګ یو ښه انجینر بلرو، هغه بیا بل څه کار نه کوي، هغه ادبیاتو ته راشي. یو ښه ډاکټر به خپله ډاکټري به پرېخي، دې کار ته څنګه ګوره؟
رښتیا هم دا کار باید ونه شي. زما نظر به د دې خامخا یو سره کم جوړ به ورسره نه اوسي، ځکه هر سړی خپل مسلک کې کار وکړي، زه تر دې چې دی بل مسلک ته دی واوړي. خو شعر یو رقم دی، هغه کله کله د شعر کسبي نه دی، کله کله به کسبي شي، خو شعر یو بیا هم وایم د یو څه له وجې نه دا پېښېږي. خو که چېرته یو خپل مسلک ته سو پام وکړي او په هماغه مسلک کې کار وکړي، نو دا به هم د وطن په فایده کې وي، هم به د ټولنې او هم د خپل ملت جوړېدنې.
مننه رستم صاحب، راځئ چې ستاسو یو بل شعر هم د خپرونې په دې برخه کې اوریدونکو ته وړاندې کړو.
مهرباني.
د وخت د سختۍ نخه پرې بې باکه ګرځوم، د وخت د سختۍ نخه پرې بې باکه ګرځوم، د لاس په هره ګوته مې تڼاکه ګرځوم، د وخت د سختۍ نخه پرې بې باکه ګرځوم، د لاس په هره ګوته مې تڼاکه ګرځوم. د ژوند د غړې ستن مستا په لور لري محور، د ژوند د غړې ستن مستا په لور لري محور، د ژوند نیت اراده به مې خود پاکه ګرځوم، تر لېږمه د ګډ ژوندون د هیلو ها غزرکا،
در لیگما د ګډ ژوندون د هیلو ها غزر کا اول ستا د مزاج په بام کاوا کا ګرځوم ستا پاک سپیسلی یاد را سرشتا پا پردی خار ستا پاک سپیسلی یاد را سرشتا پا پردی خار حواس دلو پره پلور والا که گرزوم او لیکم د زړه په پانه کی غزل ستا د نامه لیکم د زړه په پاڼه کې غزل ستا د نامې قلم د تخیل پرېخه چالاکه ګرځوم د وخت د سختۍ نښې پرې بېباکه ګرځوم د لاس په هره ګوته مې تڼاکه ګرځوم د فضل ربی رستم شیر تاسو ورده غمون سره نن په تا ترخ پرونه کې ملمه ده سو شبی رسته به داغوی نه داغوی یو بل کلامم او رو رستم سیب خود تراغی اوڑان ده در اتو وای چه نن سبا طولانیزی حجره دیر جوړ شوی فیسبوک تاسو مخ کی ادوانه اوکلا چه شاه سعود پا پی خور که شیر رو لیکی تاسو پا هالند که گوره نجیب آمیر پا پراک که گوری او داس نور ملگری چه هر حیوات که ویال تای گوری داغ طولانیزی حجره تا تاسو سنگا کتنه کوای داس امر ضروری دی
ایمونگ لپارا خو رشته دی مسافر لپارا والا یو وقت دار سوالی دم چې اوس زه کچې په پېښور کې نه یم خو د سعود صاحب شعر د دلته لولم یا همدارنګه یې تاسو شعر لولم د نورو ملګرو شعرونه لولم دغې همدغې ګټې را رسولې چې د یو بل له حاله مو خبروي او یو بل سره یې په اړیکو کې نیولې وي دا د دې لپاره ښه دي خو که چېرته دغه کله کله دغه ټولنیز شیان د حد نه ډېر استعمال شي یا د استعمال طریقې غلطه وي نو بیا ډېر نقص رسوي اوس خصوصا که فیسبوک ته اشاره وکړو تاسو هم فیسبوک ته اشاره وکړله اکثره دغسې کله کله پکې دغسې بحثونه وشي چې هم له هر څه د زړه تور کې په راتګ پښیمانه اوسې له شعر سره بیا مینه ورسره نه لري ځینې وخت کې ښه وي خو خیر هغه د خپله د چلولو پورې د هغه د استعمال پورې اړه لري خو دا نړۍ خامخا پرمختګ کړی دی او دومره دا ټول انټرنیټ اوس دغسې یو ځای دی چې ټول دا دومره لویه نړۍ لکه د یو کلي مثال یې ورکړی دی او ټول یو ځای نږدې راجمع کړي دي
نو په دې فیسبوک کې اکثره فلبدیحه مشاعری هم کیږي سملاسی مشاعری کیږي دغه ته تاسو څنګه کتنه کوي آیا د خو یو فرمایشي غونډه نه شته چې مخکې ویل چې فرمایشي شیرونه خنۍ یا غ معیار بینې ویل که سړی باندې چې الهام راوړي
خو نو د سملاسی مشاعری خو مخه او عمر خان خو بنوي چې اگر زنګری توګه باندې یو څوک ولولې دا خو ټول ته معلومه خبره ده په فیسبوک کې ځینو ملګرو رښتیا هم د ځینو ګروپونه جوړ کړي دي که چېرته په هفته کې یا داسې په دوه هفتو کې یوه مشاعره وشي زه ورسره جوړ که نه که هره ورځ کوي بیا زه ورسره جوړ نه یم
خپل هم برخه اخلي دا ډول مشاعرو کې برخه اخلي چې سملاسي مشاعره وي
هو کله کله خو یې اخلم خصوصا موږ ډېر پخوا په هغې وخت کې مې فیسبوک ډېر کم استعمالوه په یاهو کې به مو کولې په مسنجر کې به هم دغسې مشاعرې کولې بیا سکایپ ته راغلو ملګرو سره به مو سکایپ کې دغه مشاعرې کولې اوس دغه شکر دی چې په فیسبوک کې ورته ګروپ جوړ شوی دی او کله کله زه هم راځم چې یو غلط بیت که ښه بیت ونه لیکم یو څه خو لیکم
یو اورېدونکی را سره د دوی ته نوبت ورکوو تاسو ستړی مشه
السلام علیکم
وعلیکم السلام وعلیکم السلام ریډیو دے بند کچ آواز دے بیا بیا ورو
دا د شعر د وطن نه دی لید مالوی خو دومره لکه څنګه چې دی د کافیسا د ولایت او د ملک د خلکو دردونه نه پکې ظاهریږي
ها نو تا ته به داسې احساسیږي ما خو دی د وطن سره ډېر نږدې وموندو او د وطن دردونه په خپل شعر کې راخیستي دي او په لږه شیبه کې به تاسو ته یو شعر هم در واوروي دې وخت کې اوروئ کله وروسته رستم صاحب
زیو سره ولې سم
نو بس مونږ بتا ته وښ شو راځي ملګرو د رستم صاحب شیر او
پدغه کلی کې لاشونه خاتمه غواړي پدغه کلی کې لاشونه خاتمه غواړي پدغه کلی کې جنگ خوب غواړي دمه غواړي پدغه کلی کې لاشونه خاتمه غواړي پدغه کلی کې جنگ خوب غواړي دمه غواړي هغه ملنګ سندرماره د ټپه غواړي هغه په خپل سرو منګلو کې چمبه غواړي ژوند می همیش لخپل یارانو مشوره غواړي هو عادتونه می بشکه آینه غواړي او د مسنویت په کلاګانو کې ورک شوی زړه د مسنویت په کلاګانو کې ورک شوی زړه د طبیعت د خایستونو ملکه غواړي هغه نجلۍ د خپل هنر په خنړی چلونو هغنجلی د خپل هنر په خنړی چلونو هغنجلی زما په زړه د مرګ حمله غواړي
ډیر ښه
او زه هم خپل هلی پخو کې غورځوم رستما هغه انسان چې دغه ټوله زمانه غواړي
نو ګران اوریدونکو ستاسو غیله به ختمه شوی تا به اوریدلی چې د دوی په شعر کې د وطن بار بار ذکر دی د وطن دردونه دی به وجود چې د وطن نه لیرې دی خو ژړلې دی بیرته وطن ته سن شوی رستم صاحب کله کړه دی په کابل کې پیښور کې په شعری بندارونو کې برخه اغستې ده
هو یاسو میاشتې مخکې تللی وم وطن ته ملګرو ډېره مینه وکړه په پیښور کې مونږ اوس دوه ټولنې لرو یو د محتلام بابا او بله د افغان ادبي بهیر په نامه باندې زه فکر کوم زه د پنجشنبې په ورځ لاړم پېښور ته ورسېدم او د جمعې په ورځ هغه غونډه وه ما په هغې کښې هم برخه واخېستله په یکشنبې په ورځ بیا غونډه وه په هغې کښې مې یعنې زه د دې غونډو سره ډېر جوړ یم او ډېر مې خوښېږي زه چې کله هلته هم وم یوه جمعه هم غونډه نه وه پاتې شوې په جلال آباد ننګرهار کښې مې د ملګرو سره ولیدل د خوځښت په نامه باندې غونډې هلته هم تللی وم نو غونډې مې خوښېږي او برخې مې پکښې اخېستې دي
دلته هم په اروپا کښې داسې غونډې جوړېږي او بله ورځ مو چېرته خبر ولوستو چې د جرمني په کولون خار کې د کونړ سیند مشاعره جوړه شوې وه همدارنګه د نارنج ګل خبرې هم کېږي دا مشاعرې جوړېږي ورځئ ورته
ولا دغه کولن ښار ته دا تېره ورځ خبر شوی یم ځینې ملګرو هم راته خبر را کړی و خو زما ځینې ستونزې وې د مکتب آخرنۍ ورځې مې وې د کالج نو درسونه مې ډېر وه هغلته لاړم نه او دا نورې غونډې په بلجیم کښې ځینې غونډه وه په سرلنۍ مشاعره وه په هغې کښې مو برخه اخېستې وه همدارنګه د لر او بر افغان ټولنې یوه غونډه وه چې په هغې کښې هم مشاعره وې او ستر ستر خلک راغلي وو په هغې کښې مو هم برخه اخېستې وه نو دلته هم اکثر مې کوشش کړی ده چې غونډو ته ځان ور ورسوم
ډېره مننه ګله چې زمونږ بلنه دې ومنله او نن را سره په پروګرام کښې وي د خپرونې د پای شېبې ته نږدې شوي یو په اخره کښې کیسه ویل لرئ
مننه له تاسو هم مننه چې زمو دې جوګه ومنلم او بس تاسو زیارونه هم د ډېرو د شابسۍ وړ دي خدای مو راته ژوندي لره مننه کوم
ډېره زیاته مننه اورېدونکو د راتلونکي ګل په ورځ به نجیب عامر یو وار بیا د یو ګل ګل شخصیت سره ستاسو په خدمت کې وي د نن میلمه مو فضل ربی رستم چې تاسو د هغوی سره زمونږ خبرې واورېدې تاسې هم نیغ په نیغه راغلئ د هغوی سره مو پوښتنې وکړې دا پوښتنې تاسو لپاره جواب کړئ لکه تاسو هم غواړئ چې ستاسو په سیمه کې کوم شاعر ته کوم لیکوال ته کوم هنرمند ته مونږ بلنه ورکړو په 00 2021 14 24 باندې خپل نوم پرېږدئ خپل غږ ریکارډ کړئ او د هغې شمېره مونږ ته راکړئ هغوی ته به بلنه ورکړو اوس اجازه راکړئ د خدای په امان